قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة.
او دلته تاسو ګورئ چې د قل نه خبره شروع کیږي. د دې وجه څه ده؟ یوه وجه یې دا ده چې اوس الله تعالی په خپله خبره کول نه غواړي. دومره خبرې الله تعالی وکړې نوري نه کول غواړي، بلکې فرمایي چې اے نبی، تو دوی ته ووایا شپږ ځله قل راغلی دی د سورت د ختمېدو پورې. قل قل قل. او د دې نه پته لګي چې هغه خلکو به څو داسې تپوسونه کول چې د هغې جواب الله تعالی ورکوي. الله تعالی فرمایي چې هغه دی چې تاسو پیدا کړی، یعنی مونږ سیو، مونږ سل کاله مخکې سو، زمونږ سنخې نشانې وې، زمونږ سنم و هیڅم نه و. هغه دی چې تاسو پیدا کړی، تاسو له وجود درکړو چې نن تاسو یې اوس تا خلک پیژني. هغو ته له غوږونه، سترګې او زړه درکړو. غوږونه او سترګې څه دي؟ دې ته سماعت او بصارت وایي، د اورېدلو طاقت او د لیدلو طاقت. او فؤاد لفظ راغی، دا افئده چې دی نو په قلب او فؤاد کې فرق دی. قلب هر زړه ته وایي، لیکن فؤاد دا افئده چې دی نو په زړه کې چې څه جذبات دي نو د هغې خبره کیږي. سوچونه او خیالونه چې دي، خواهشونه چې دي، دا ټول په دې کې راځي. دې ته افئده وایي چې کله د زړه د دې جذباتو خبره وي، یعنی تاسو له الله تعالی زړه درکړو چې تاسو سوچ وکړئ او پوه شئ، سترګې درکړئ، غوږونه یې درکړو. دا هغه سیزونه دي چې د دې په ذریعه کله انسان ګوري یا اوري نو په خبره پوهیږي، او بیا زړه دا خبرې پروسس کوي، او بیا موږ یو انجام ته ورسو چې څه کول پکار دي. دا د الله تعالی نعمتونه دي، او دا هر څه الله تعالی انسان له د څه کار دپاره ورکړي دي. سترګې او غوږونه خوی غواله هم ورکړي دي، پیشولی هم ورکړي دي. دا لږ ډېر عقل خو د هغوی سره هم شته کنه، لیکن دا تاسو له چې درکړي دي دا د هغې برابر نه دي، ځکه چې په تاسو باندې غټه ذمه داري ده. تاسو له دومره ډېر عقل درکړی دی چې د هغې په وجه انسان ته اشرف المخلوقات ویلی شي، یعنی ستا مقام د ټولو مخلوقاتو نه اوچت دی. چې ستاسو غوږونه کله خبره واوري نو دا صرف آوازونه نه اوري، تاسو دا خبره پروسس کولی شئ چې دا آواز څه وایي. چې ستاسو سترګې یو شی ویني نو تاسو پوه شئ. لیدل صرف داسې نه دي چې چوړکۍ مولیده یا توره مولیده یا ګلونه ګورئ نو بنده نه پوهیږي. نه، چې بنده ګوري نو هغه پوهیږي، د هغو ذهن کار شروع کړي. لیکن قلیلا ما تشکرون، ډیر کم دي چې شکر ادا کوي. ډیر کم خلک دي چې هغوی شکر ادا کوي. او دویمه معنی یې دا ده چې تعداد یې کم دی د شکر، یعنی خلک شکر لږ ادا کوي. میډیکل والا طالب علمانو ته پته وي چې د سترګو شاته څومره غټ پروسس دی هغه کار کوي، نو د هغې په وجه موږ لیدې شو چې څنګه یو تصویر جوړیږي او څنګه پروسس کیږي، او په غوږونو کې چې کوم ریسپټرز لګېدلی دي او څنګه آواز دننه ځي، او بیا هغه آواز ذهن ته څنګه ورسي، او دا هر څه څنګه کار کوي. دا خو پوره یو سیستم دی، یو نظام دی چې کله انسان دا علم حاصلوي نو هغه ورته حیران شي چې یا الله، تا څنګه سترګه جوړه کړې ده. یو دړون هم سترګه وي، نو دا هغو سره سترګې خو وي لیکن په هغې کې بصارت نه وي. غوږونه هم د ټولو سره دي، لیکن یو کس وي چې هغه کوڼ وي. د هغو غوږ ته خبره رسي لیکن دننه سیستمي کار نه کوي. نو د الله تعالی څنګه زبردست نظام دی چې د یو آواز او بل آواز بنده فرق محسوسولی شي، چې آواز په زوره دی او کورو دی، په هغې هم بنده پوهیږي. آواز د لرې نه دی او که د نږدې نه دی، دا ورته هم پته لګي چې په آواز کې خوشحالي ده او که خفګان دی. نو په دې ټولو خبرو باندې انسان پوهیږي. دغه شان د کتو سره صرف کتل نه، بنده د یو سیز سایز کتی شي، د هغې رنګ لیدی شي چې هغه سیز څومره لرې دی، د هغې بنده ته پته لګي. سبحان الله، نو دا څومره ډېر سیزونه دي. او انسان چې د هغو نه یو کتاب لرې پروت وي، نو هغه دا اندازه لګولی شي چې دا کتاب زما نه دومره لرې دی او زما لاس ورته رسي او زه دا راغستی شم، او دا هر څه صرف په لیدو سره زما سترګه کوي. سبحان الله. او هغه خلک چې کلر بلایند وي نو هغوی رنګونه نشي لیدی، هغوی ته ټوله دنیا سپینه او توره ښکاري. ای انسانه،
ته خو سوچ وکړه چې ته څومره کم شکر ادا کوې. تا ته پته هم نشته چې تاله الله تعالی څه درکړی دي. قلیلا ما تشکرون، موږ څومره ناشکری کوو. زموږ شکایتونه سیوا وي او شکرګزاري کمه وي. یو واقعه چا شیر کړي وه چې یو بادشاه و، نو هغه خپل وزیر ته وی چې زما چې کوم درباران دي، دا کوم سپایان او نوکران دي، نو دوی دومره په سکون سره څنګه دي؟ زما سره دومره غټه بادشاهي ده خو زما سکون نشته. نو هغه ورته وی چې دوی د یو کم سل په چکر کې واچوئ، نو د دوی سکون به هم ختم شي. او وزیر ورله مشوره ورکړه چې د هر یو کور مخې ته یو صراحي کیږده چې په هغې کې به اشرفۍ وي، او په هغې باندې ولیکه چې سل اشرفۍ دي پکې. او بیا هغو خپل خادم ته وی چې لاړ شه او د دې سپاهي د کور مخې ته یو صراحي کیږده. دور ته دروازه وډبوله او لاړو. هغه چې راووتو نو صراحي دننه ویوړه. په صراحۍ لیکلي وو چې په دې کې سل اشرفۍ دي. هغه ډېر خوشحاله شو چې شمارې کړې، نو هغه یو کم سل وي. هغه ډېر پریشانه شو چې دې نه خو یوه ورکه شوې ده. هغه خپل ټول کور والا د اشرفۍ په تلاش کې ولګول. بهر ته لاړل او چاپېره یې کتل چې دا اشرفۍ به چېرته غورځېدلې وي. هغه په خپله هم لګیا دی ګوري، لیکن هغو ته په هېڅ طریقه د اشرفۍ په نظر نه راځي. هغه دومره غصه دی او پریشانه دی. کور والو ته هم بد رد وایي. خوب یې هم حرام شو او په بله ورځ هم ډېر پریشانه و چې چېرته ورکه شوه دا اشرفۍ. د دې نه پته لګي چې انسان په هغه یو پسې ځان مړ کوي او د هغه لس کم سل شکر نه ادا کوي کوم چې د هغو سره دي. دا نه وایي چې شکر دی دومره هر څه دي زما سره. په هغه یو پسې هغه خپل سکون خراب کړي څومره په سوچونو کې شي. نو ولې موږ داسې نه یو چې زموږ یو شی خراب شي نو موږ څومره خفه یو؟ او که الله تعالی زموږ ټول نظام خراب کړي نو پته نشته چې زموږ به څه حال وي. یو څیز خراب شي او موږ له د هغه یو څیز د کبله خوب نه راځي، د ورځې سکون مو ختم شي، په ډیپریشن کې لاړ شو، لیکن زموږ هغه یو کم سل نعمتونه ولې هیر شي کوم چې زموږ سره وي؟ او الله تعالی فرمایي چې بېشماره نعمتونه مې درکړي دي، تاسو هغه شمارولی هم نشئ. قلیلا ما تشکرون، لیکن ډیر کم خلق دی چې شکر ادا کوي. او تاسو په خپل ژوند کې هم ډیر کم شکر ادا کوئ. او شکر دا نه دی چې دا نن مو وی او موږ شکر وباسو، چې شکر دی زموږ سره غوږونه دي، سترګې دي او زړه دی. نو موږ سوچ هم کولی شو الله ستا ډیر احسان دی الحمدلله. نو دا شکر نه دی، دا خو صرف زبانی شکر دی چې تاسو ادا کړو. ستاسو په زړه کې څه جذبات راغلل چې یا الله ته څومره عظیم یې، یا الله تا ماله دومره هر څه راکړی دي، نو زه ستا څنګه شکر ادا کړم چې زما زړه ښکته شي، چې زما ټول جسم د الله حمد بیان کړي. الله ته زما رب یې چې تا ماله دومره هر څه راکړی دي، دومره غټ نعمتونه چې کله موږ پوه شو د الله په نعمتونو او د هغه رب په ورکړه باندې، نو هله به شکرګزاري راشي په زړونو کې. او درېمه خبره دا ده چې موږ دا نعمتونه د الله تعالی په لاره کې استعمال کړو، د ورکولو په لاره کې خرج کړو، نو بیا هله د شکر حق ادا کیږي. داسې خو نه وي چې بنده صرف الحمدلله ووایي. د الحمدلله نه مخکې هم سیزونه دي. او بیا دا نعمتونه کوم ځای استعمالیږي؟ زموږ غوږونه هر څو اوري، لیکن د الله تعالی په خبره اورېدو باندې ګبراویږي. په سترګو باندې هر شی ویلی شي، هر فلم، هر ډرامه، لیکن د قرآن د ویلو وخت نشته. او په زړونو کې سوچونه دومره دي چې د بل څو د سوچ کولو زموږ سره وخت نشته. نو ولې دا شکرګزاري ده؟ قل هو الذي ذرأكم في الأرض، دا د الله تعالی ذات دی چې هغه تاسو خوارو کړي یې په ځمکه کې. څنګه؟ نو دلته بیا قل راغی چې اے نبی تو وایا، او دا هو هم مه هیروئ، دا د الله تعالی د پاره راځي. هو یعنی هغه الله تعالی تاسو خوارو کړي یې په ځمکه کې، په خپله نه پیدا شوي او خوارو شوي. او یوه خبره یاد وساتئ چې چا پیدا کړي یې، و الیه تحشرون، د هغه طرف ته به راغونډېږئ هم. چې څوک تاسو خوروي نو هغه مو راغونډولی هم شي. ویقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، او هغوی وایي چې دا وعده به کله راځي، مطلب یې دا دی چې قیامت به کله راځي. کچری تاسو رښتینی یې
دلته نبی کریم صلی الله علیه وسلم توایی چې کو تاسو رښتینه نو بیا دا وایي چې قیامت به کله راځي، تاسو په مخه وایي چې قیامت به راځي، دا د هغوی سوالونه دي. نو قل اے نبی تو وایا انما العلم عند الله وانما انا نذير مبين، د قیامت علم خدا الله تعالی سره دی، زه خو صرف د خبردارولو د پاره راغلی یم او زه تاسو په واضحه طریقه سره خبروم. دا آیت مونږ ته ډیر سوخایی چې مونږ په کوم دور کې اوسو، چې کله زمونږ په دین باندې نکته چینی کیږي نو مونږ به څنګه جواب ورکوو. د کفار مکه سره د قیامت د ورځې فکر نه و چې دا کله را روانه ده چې مونږ تیاری وکړو، هغوی خو صرف مزاق کوو چې ښه ښه راځي، نو دا راته ووایه چې دا به کله راځي، د دې څه وخت دی چې پته ولګي چې تو رښتینی یې که نه. د دې جواب مونږ ته خیلی شوی دی چې کله خلک د خندا او پیشاړو دپاره یا د تنګولو دپاره داسې سوالونه کوي نو مونږ له څنګه جواب ورکول دي؟ داسې نه ده چې هغه به په فلاني ډیټ راځي، نه، ضروري نه ده چې د هغوی د سوال هغه جواب ورکړی شي د کومې په باره کې چې هغوی سوال کوي. جواب تاسو د خپل طرف نه ورکولی شئ. انما العلم عند الله، بے شک د دې علم د الله تعالی سره دی، نور د هیڅ خبرو جوړولو ضرورت نشته. او دویم قل، الله تعالی دا نه دی فرمایلی چې فقل، نو بیا تاسو وایې قل، د دې مطلب دی فورا په هغه وخت تاسو جواب ورکړئ. دویم په دې کې کانفیډنس یعنی خود اعتمادی ده چې د بنده په ځان یقین وي. انما العلم عند الله، د کانفیډنس سره جواب ورکوئ، ډایرکټ جواب ورکوئ، فورا جواب ورکوئ، او جذباتی مه جوړیږئ چې چغې وباسئ چې ته خو زما په دین پورې مزاق کوې، تا ته به پته ولګي، ته به جهنم ته لاړ شې. نه، داسې نه، دا قسم خبرې کول نه دي پکار. جذباتي کېږئ مه، غوسه کېږئ مه، چغې مه وهئ، ښه په آرام باندې په طریقه باندې ښه ښکلی جواب ورله ورکړئ چې د دې علم د الله سره دی، او تاسو ته پته ده چې دوی ډیر په پلانینګ راځي، دا نمونه خبرې کوي. نو ما ته پته ده چې دوی د علم زده کولو دپاره نه راځي، په دین پورې د مزاق کولو دپاره راځي، لیکن بیا هم تاسو ته په طریقه سره په آرام سره جواب ورکول دي، بیا هم د خبرې جواب ورکول دي، پرېږدئ ما. او دا هم نه ده چې زه به سوچ وکړم نو درته به ووایم، بلکې فورا ورله جواب ورکړئ، انما العلم عند الله، او خپل پوزیشن ورته هم وښایئ. داسې نه ده چې کله مونږ چاته څه خبره کوو نو خپل ځان راته غټ ښکاره شي چې زه خو اوچته یم او تاسو خو ډېر ښکته چینجیئ. نو ګورئ په دې جواب کې څومره عاجزي ده چې زه څه یم، زه خو صرف یو خبردارولو والی یم، زه خو صرف د الله پیغام رسول والیم. په دې کې یوه پټه خبره دا ده، د تاسو چې دا پټې خبرې کوئ که نه، نو دا سوچ مه کوئ چې تاسو ما تنګوئ، په ما پورې خنداګانې کوئ، بلکې دا خو د الله تعالی خبره ده او زه خو د هغو د طرف نه خبردارول والیم. د دې په ذریعه تاسو ما نشئ تنګولی، زه خو صرف پیغام رسول والیم، زه خو پیغام رسوم، دا د الله تعالی خبرونه دي. تاسو سوچ کوئ چې تاسو د چا په خبرې پوری خاندئ، نو ګورئ په دې جواب کې څومره حکمت دی. او ګورئ نذیر څوک وي چې په چا کې د خیرخواهۍ جذبه وي، چې څوک د خطرې نه بنده خبروي او هغه هم د خیرخواهۍ سره، د محبت سره، چې د هغو سره فکر وي د بل، چې هسې نه چې دی په نقصان کې شي. نو زه خو نذیر یم، نو هغوی له دا پیغام ورکوئ چې زه خو ستاسو خیرخوایم، لیکن زما کار صرف دومره دی، زه سو غټ شی نه یم او د ځان نه سو خبرې مه جوړوئ چې چرته داسې ونه شي چې زه لا جواب شم. نو صرف حق خبره کوئ. فلما رأوه زلفة سیئت وجوه الذین کفروا، دوی دومره د قیامت په باره کې تپوس کوي که نه، چې کله هغوی دا ویني چې اوس نږدې را روان دی قیامت، د دوی مخونه به وران شي. یعنی چې کله دی وګوري چې دا نږدې را روان دی، نو دا کومه ورځ ده؟ یعنی چې کله د مرګ فرشته راشي، نو د دوی دپاره خو قیامت شروع شو، بیا خو ټول سفر کوم چې د برزخ دی یعنی د قبر، او د حشر دی یعنی د قیامت دا ټول سفر خو بیا د جهنم دی د دوی او چې کله دی د مرگ فرشتې ویني نو دوی ته به پته ولګي هغه وخت به د دوی ګنې ورانی شي او واقعي د کافرانو د مخونو د مرگ په وخت کې پته ولګي چې د هغوی شکلونه څومره خراب شي بیا قبر دی د قبر عذاب دی او بیا د قیامت ورځ ده بیا هلته چې کومې سزاګانې دي نو دوی چې کوم کارونه کوي چې کله دوی هغه ویني د نږدې نه اوس خو لا صرف د مرګ فرشته راغلې ده نو د دې وخت نه د دوی مخونه وران شي د هغوی رسوایي شروع شي لا جهنم ته نه دي تلي نو هلته چې به د دوی کوم حال وي د قیامت په ورځ به د دوی مخونه تور شي دا په قرآن کې دي نو د دوی قیامت به د دوی د مرګ سره شروع شي نو چې کله هغه نږدې راشي او تاسو وګورئ نو د هغوی ټول مذاق به ختم شي او ورته به وویلی شي هذا الذي كنتم به تدعون دوی به وي چې د وعدې وخت به کله راځي مطلب یې د قیامت ورځ وه چې په موږ به هغه عذاب کله راځي نو دا دی هغه څیز چې تاسو به غوښتو اوس یې مخونه ورانېدو والی دي اوس یې مخونه تور شوي دي اوس د خولو نه ډک دي او رپیږي نو دا خو تاسو غوښته که نه قل ارائیتم اوایا ای نبی آیا اکتلتا ان اهلکنی الله ومن معی او رحمنا فمن یجیر الكافرین من عذاب الیم دا ډیره ښکلې خبره ده چې کله څوک داسې خبره کوي نو جواب ورله ورکړی کیدی شي د دې آیت پس منظر ده ته بیانوم چې کله د دین دعوت شروع شوی و نو ځینې ځوانان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه چاپیره جمع شوي وو هغوی ایمان راوړی وو ځکه چې اکثر کوم ځوانان کسان وي نو هغوی حق خبره کولی شي هغوی نه یریږي د هغوی یره نه وي په زړه کې چې کله هغوی ایمان راوړو نو د هغوی په کورونو کې غټ طوفان راغی د هغوی میندو او پلرانو دین اسلام ته خیرې شروع کړې چې دې مذهب زموږ کورونه خراب کړل دوی زموږ اولاد تباه کړو هغه او دغه چې کله هغوی دا قسم ویناګانې او خیرې شروع کړې او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته بدې ردې ویل شروع کړل چې دې په څه طریقه باندې هلاک شي ځکه چې دوی خو زموږ کورونه تباه کړل نو الله تعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وویل چې دوی دې ته ووایا چې الله کوماک هلاک هم کړي او که زما ملګري هم هلاک کړي او یا کو هغه په مونږ باندې رحم وکړي مونږ خو یو طرف ته کړی نو دا راته ووایه چې تاسو به څوک بچ کوي تاسو به څوک د دردناک عذاب نه بچ کوي د احمد دیدات نه چا یو ځل سوال کړی و غیر مسلمانانو چې ته وایې چې د قیامت ورځ ده کو قیامت را نغې نو ستا د دې هر څو بیا څه فایده ده چې دا تو دومره منډې ترړې وهې نو هغه ورته وایي چې زما سره څه کیږي نو کیږي به لیکن تاسو راته دا ووایئ چې که قیامت راغی نو ستاسو به څه حال وي او دا زه چې درته څه وایم که دا خبره په رښتیا شوه نو تاسو به چرته ځئ نو هغه خبره ده چې که مونږ الله هلاک کړي یا که هر څنګه معامله راسره وکړي مونږ خو یو طرف ته کړی که مونږ ژوندي یا مړه شو نو تاسو خپله ووایئ ستاسو سره به څه کیږي هو تاسو به کوم طاقت بچ کوي د دردناک عذاب نه څوک به تاسو له پناه درکوي چې کافران دي څوک قل هو الرحمن آمنا به اے نبی ووایه چې هغه خو رحمان دی په چا چې مونږ ایمان راوړی دی او په هغو باندې زموږ توکل دی په هغو باندې زموږ یقین دی او دا خبره یاده وساتئ چې دا څومره خبرې راغلې نو مونږ هو هو وایو چې کله په آیت کې یو لفظ مخکې یا وروستو راوستی شي یعنی هو په آخر کې په کار وي او هغه په اوله کې راشي لکه علیه چې مخکې راشي یا کچری به تدعون مخکې راشي نو دا تدعون به په کار وو او توکلنا علیه په کار وو لیکن چې دا مخکې راشي نو په دې کې د حسر معنی راشي یعنی په دې کې ډیر تاکید راشي او د کلمه حسر مطلب داری چې هغه خبره محکمه شي چې بس دغه خبره ده لکه قل هو یعنی وایي چې هغه دی صرف هغه دی رحمان چې مونږ پری ایمان راوړی دی او په آمنا کې به روست راغلی دی، په هغې کې مخکې نه دی راغلی، ځکه چې په ایمان کې مونږ په الله تعالی ایمان راوړو او په نورو سیزونو باندې هم ایمان راوړو، په رسولانو باندې، په کتابونو باندې، نو ایمانیات ډیر دي. نو ځکه په بهی کې د صرف معنی را نغله، لیکن دلته علیه مخکې راغی د توکل نه. ولی؟ ځکه چې صرف په هغو باندې مونږ توکل کړی دی. پوه شوی په دې خبره؟ نو دا مخکې او وروسته چې معنی راځي که نه، د هغې سو خاص وجه وي، او دا په څومره ځایونو کې چې هو راغی، دا خو هغه دی چې تاسو خوارو کړی یې په ځمکه کې، بل هیڅ څوک نه دی. د هغو سره هیڅ څوک مددګار نشته، داسې بل څوک نشته چې د هغوی په لاس کې هم طاقت وي. فستعلمون من هو فی ضلال مبین. نو اوس به ډېره زر تاسو ته پته ولګي چې څوک دی په ښکاره ګمراهۍ کې. زمون خو یقین او ایمان په الله تعالی باندې دی. زر به درته پته ولګي، او زر به د څه پته ولګي چې دلته څنګه سترګې پټې شي، نو په هغه وخت بنده ته پته ولګي چې څوک و په صحیح لاره باندې، په سیده لاره باندې، او څوک و ګمراه، یعنی په غلطه لاره. دلته تاسو دومره بحثونه کوئ، خبرې کوئ چې تو ګمراه یې، داسې یې، هغسې یې، لیکن ډېر زر به تا ته پته ولګي چې څوک ورک شوی دی او څوک په صحیح لاره باندې دی. قل ارائیتم، ووایه دوی ته چې تاسو کتلی دي. نو دلته د کتلو مطلب دا دی چې تاسو په دې خبره سوچ کړی دی. ان اصبح ماؤکم غورا، کچری لاړ شي ستاسو د اوبو په ځمکه کې دننه جوري. من یأتیکم بماء معین، نو څوک دی چې هغه تاسو له بهېدو والا، یعنی روانې اوبو راوړی شي. نن تاسو د پاکو صفا اوبو نه فایده وچتوئ، دا راته ووایئ کچری الله تعالی ستاسو د اوبو ښکته بوزي په ځمکه کې. اوبو د ځمکې نه راوځي که نه؟ کچری هغه اوبو دومره ژورې بوزي لاندې ځمکې ته چې تاسو هغې ته نه شئ رسېدی، نو څوک به راوړي تاسو له اوبو؟ الله تعالی کوي که نه؟ انسان دې سوچ وکړي که اوبو په نلکه کې رانه شي. مونږ ته خو د نلکو پته ده، مونږ ته د کویانو پته نشته. کچری په نلکه کې اوبو راتلل بند شي، چې دا اوبو کمې شي. په ځینې ځایونو کې د اوبو کمی راځي، لکه کراچۍ، نو هلته بیا ټینکرز راوړي، او که هغه هم نه وي نو انسان به څه کوي؟ د هغو خو ټول ژوند په اوبو باندې دی. کلامبل وي، وینځل وي، که طهارت یعنی صفایي دپاره استعمالیږي، کلوخی بنده وینځي یا صفایانې کوي، د څکلو نه علاوه چې څومره کارونه دي چې په هغې کې اوبو استعمالیږي، نو د اوبو ډېر کمی دی په ډېرو ملکونو کې. د هغوی حالات چېرته کې ووایئ چې د هغوی دپاره څومره مسله ده. د یو یو قطرې اوبو دپاره هغوی بالټي وړې وي، او په لویو لاینونو کې ولاړ وي، او لږې لږې اوبو راځي، او بنده ته یو بالټي اوبو میلاویږي بس. په هغې باندې هغوی خپله ټوله ګزاره کوي. الله تعالی تپوس کوي چې الله تعالی تاسو له دومره غټ نعمت په دومره زیات مقدار کې درکړو، چېرته تاسو دا سوچ کړئ که دا نعمت الله تعالی ستاسو نه واپس واخلي، که دا اوبو ځمکې ته لاندې لاړې شي، نو تاسو به څه کوئ؟ د دې جواب انسان له ورکول پکار دي. جواب یې څه دی؟ الله رب العالمین. څوک به درکوي تاسو له اوبو؟ نو هغه الله رب العالمین دی. صرف هغه موږ له اوبو راکولی شي، دا یې جواب دی. ځکه چې الله تعالی تپوس کوي که نه چې هغه څوک دی چې تاسو له اوبو درکولی شي. یو الله درکولی شي، بل څوک نشته. یا الله موږ منو دا خبره. نو دا دی دا صورت، ډېر پاورفل یعنی طاقتور صورت دی، د ډېرو پیغامونو سره. لیکن د وخت د کمی په وجه دومره زه تاسو ته ویلی شم ډېر سیزونه پاتې شي. الله تعالی دې موږ په دې صورت باندې په ښه طریقه سره پوه کړي. الله تعالی دې دا زموږ ملګری جوړ کړي په دې دنیا کې، او الله تعالی دې زموږ ملګری کړي په قبر او حشر کې. آمین یا رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تلاوة ووري.
بسم الله الرحمن الرحيم. تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير؟ أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض، ما يمسكهن إلا الرحمن، إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن؟ إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا، فمن يجير الكافرين من عذاب أليم؟ قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟